یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خپرونه کې موزه نوري است نوري هرکلی کوم. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون ویل انتخاباتو مخکې او له هغې وروسته شاوخوا 4,500 شکایتونه ثبت کړي دي. امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنې او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار د راوړلو مخالفه ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز چې په کابل کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره کتلي کړې ده. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا ظاهر دا خبرونه اوروي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکه. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار په یو موټر بم چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي او د شپږو پولیسو په ګډون شپږ ویشتنه ټپیان شوي دي. یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي چې امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده او روسیا وایي پرې به نږدې د سوریه او ترکیې ځواکونو سره په جګړه شي. د خبرونو تفصیل. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې نن سهار په یو موټر بم چاودنه کې دوه پولیس وژل شوي دي او شپږ نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتسي ازادي راډیو ته وویل چې د باروړونکي موټر په واسطه د بمي چاودنه د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخته شوې ده. د شغلي دولتسي په خبره شل تنه ماشومان چې د چاودنې سیمې ته نږدې په یو جومات کې په قرآن لوستلو بوخت و هم ټپیان شوي دي. د لغمان روغتیایي چارواکو هم تایید کړی چې ګڼ ټپیان او دوه جسدونه روغتونونو ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو د دغه برید مسؤلیت منلی دی. د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر لیکلی چې د برید هدف د علیشنګ ولسوالۍ امنیه قمندانۍ وه او ادعا یې کړې چې ګڼ افغان عسکر یې مړه او ټپیان کړي دي، خو افغان چارواکي دا ادعا ردوي. یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ الیس ویلز ویلي چې امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون دا خبره په ټویټر پاڼه کې کړې ده. ویلز زیاته کړې چې امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو څخه ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواکه توګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. اغلی ویلز کابل ته تللی او هلته افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله او انتخاباتي کمیسیونونو سره کتلې دي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې دوی یوازې بایومتریک تایید سوي رای قبلوي او خپل کارتبه په خپلواکه توګه دوام ورکوي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول او تمه د راتلونکي شنبه چې د میزان اووه ویشتمه کېږي لومړنۍ پایلې اعلان شي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو او دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. شغلی نوري په دې اړه پرونه وخت وویل
د ائتلاف هوایي ځواکونو د سهشنبې په ورځ د غزنی ولایت د دیاک ولسوالۍ د ذاکر په سیمه او دغه راز د مقر ولسوالۍ په اړوند کې دوه هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې په ترڅ کې 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي، دوه تنه ټپیان شوي دي. د هغوی اړوند درې اراده موټرسایکلونه او اووه وسلې هم له منځه تللي دي.
طالبانو په غزنی کې د دغو پوځي عملیاتو په اړه تبصره نه ده کړې. سموږ غلازه د راډیو اوري. روسیا وایي پرې به نږدې د سوریا او ترکیې ځواکونه سره په جګړه سي. د سوریا لپاره د کرملین ځانګړي استازي الکساندر لاورینتیف دغه راز ویلي چې دا ډول جګړه اصلا د منلو نه ده. نوموړی زیاتوي چې د سوریا او ترکیې چارواکي د هر ډول تقابل د مخنیوي لپاره له یو بل سره په تماس کې دي. د سوریا په شمال کې د ترکیې د پوځي عملیاتو نن اتمه ورځ ده. انقره وایي د دې عملیاتو هدف د کردانو په مشرۍ د سوریې د دیموکراتیکو ځواکونو ځپل دي. ترکیه وایي غواړي د سوریې په شمال کې خوندي سیمه رامنځته کړي. د دغو عملیاتو د پیل راهیسې تر اوسه لږ تر لږه 190,000 کسان د سوریې له شمال څخه تشتیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتو هم په دې وروستیو کې له ترکیې څخه غوښتي دي چې ژر تر ژره اور بند وکړي. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ولسمشر ډونالد ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي چې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. مایک پنس د خپل وکیل له لارې ویلي د اوکراین د قضیې په ارتباط له د استازو جرګې دریو جرګګیو د اسنادو یو لوی لست غوښتی خو دی نه ورته برابروي. جولیانی ویلي دی هم له کانګرس سره همکاري نه کوي او شاید د کانګرس له تورونو سره مخ سي. څېړنې په دې اړه روانې دي چې آیا ټرمپ د اوکراین له ولسمشر د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن او د هغه د زوی هانتر په اړه د تحقیقاتو د غوښتنې په کولو سره له خپل مقامه ناوړه استفاده کړې ده که څنګه. ښاغلې ټرمپ بایدن او د هغه زوی په اوکراین کې په سیاسي فعالیتونو او سوداګریزو کاروبار کې په فساد تورن کړي دي خو د خپلې ادعا د ثبوت لپاره هیڅ راز اسناد نه دي وړاندې کړي. د څېړنو په دوام به سبا په اروپایي ټولنې کې د امریکا خاص استازی ګورډن ساندلند د استازو جرګې د یوې غونډې په وړاندې سپیناوی ورکړي. د ساندلند د سپیناوي تمه وروسته له هغه کېږي چې دیموکراتانو اوکراین ته د پخواني ځانګړي استازي کورت وولکر په شمول د ځینو سفیرانو سره د هغه د پیغامونو متنونه خپاره کړل. په دې پیغامونو کې سپینې ماڼۍ ته د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي د سفر بحثونه کېدل او د اوکراین په ختیځ کې دوه اوکراینی سرتیري وژل شوي دي او یو بلې ټپي دی. د یوې ښځې په شمول د مرګ ژوبله اوکراینی پوځیانو ته په تیرو 24 ساعتونو کې اوښتې ده. د اوکراین پوځ پرون ویلي چې پټو نښه ویشتونکو دغه سرتیري ویشتلې دي. د خبرونو پای
لپاره به زه هرنه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه او ورول کدا او ځین نور خبرونه وړي بیا هم اول ولې د ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام ولاندې باور چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کلي کمیسیون چارواکي ویل انتخاباتو مخکې او له هغې وروسته شاوخوا 4500 شکایتونه ثبت کړي دي. امریکا په افغانستان په انتخاباتي کمیسیون کې له هر ډول لاسوهنې او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. دا خبره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز چې په کابل کې ده کړې ده. د کندهار د انار باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار پر سمر راغلي پاکستان پر ګمرکي تعرفې لوړې کړې دي
چې اوس مثلا په 1000 روپۍ پر کریټ مس محصول اخی او دا محصول حال د دې فروش کار 100 روپۍ وي 1000 روپۍ پر کریټ باندې اوس 1000 روپۍ څه
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د ملي امنیت سلاکار ترکیه ته ځي. ازادي رادیو او ری پټول افغانستان کوم په منځنۍ او چپو سربېره لوی خارونه کې د اف ام په 1015 ته په صافه او وازی اوریدل شي. د خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د ولسمشري د انتخاباتو موضوع ته د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکي ویل انتخاباتو مخکې او له هغې وروسته شاوخوا 4500 شکایتونه ثبت کړي دي. د دې کمیسیون چارواکو دا څرګندونې نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې. دا خبري غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د 1499 کال د تلې د میاشتې د څلورمې د وبخې د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د شکایتونو د څېړلو د قانوني مودې د پای ته رسیدو او د شکایتونو د ارزولو د بهیر په اړه وروستي معلومات له رسنیو سره شریک کړي. د خبري غونډې ته د ازادي رادیو خبریاله فیروزه عزیزي هم ورغلې وه. هم د شپې سره د ټلیفون په کرخه ده. بلې فیروزه جان، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو د شکایتونو په باب څه وویل؟
ډېر زیاته مننه. سلامونه تاسو د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. بله، دوی البته د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په نننۍ غونډه کې څو لهجې یا څو شبه مخکې خدما سوال په هغه کې دوی ویلي چې وازي د انتخاباتو په ورځ کې 4528 شکایتونه هم په ولایتونو کې او هم په مرکز کې، یعنی د افغانستان په 4 ولایتونو کې دغه شمیر شکایتونه ثبت کړي دي. دوی وايي دا شکایتونه چې بیلابیل مسایل باندې ثبت شوی دی. پک شپېته یوازې دوی تحلیلوي او 3300 په 2 شپېتو باندې دوی یعنی فیصله کړې ده په دې 2 دېرش ولایتونو کې او دوی ته هم را انتقال شوي دي. همدارنګه دوی وایي چې له دغه شمېر نه بیا 1,180 شکایتونه رد شوي دي، هغه د دې لپاره چې اساسي نه و او مهمه نه و. همدارنګه دوی وایي چې هغه کسان یو شمېر کسان یې څارنوالۍ یا عدلي او قضایي ارګانونو ته هم معرفي کړي دي. په هغه کې چارواکي دي، عام خلک دي، کارکوونکي دي او لوړپوړي چارواکي چې هغه کې وزیران هم راځي، څارنوالۍ ته یې معرفي کړي دي. همدارنګه د دوی په خبره چې شپږ سوه نهه شپېته کسانو ته هغه کوم شکایتونه چې هغوی ثبت کړي دي، هغوی ته البته د هغوی په ضد کوم شکایتونه ثبت شوي دي توصیه یې ورته کړې ده. دوی وایي چې له دې شمېره به 1,210 شکایتونه بیا له سره وشمېرل شي او له سره به پرې غور وشي. همدارنګه دوی د هغو واو یا محلونو
فیروزه جان کله دغه ارقام
خبره هم وکړه.
بله فیروزه جان، کله دغه ارقام تیر شو په دغه شکایتونو کې چې ثبت شوی دی د انتخاباتو د کمیسیون کارکونکي هم شامل دي په د انتخاباتو په ورځ کې چې دوی نه دوی سرغړونې کړې وي یا مثلا د نورو د څار د بنسټونو د خپل د کاندیدانو د انتخاباتي کمپاینونو د غړو لخوا کوم شکایتونه دي، دا کوم ډول دي؟
بله دوی ویل تر دې د مده لا وخت دی چې موږ فیصله وکړو چې دا څه ډول شکایتونه دي. د لپاره چې د چا پر ضد چې شکایتونه ثبت شوي دي، هغوی د استیناف حق هم لري چې د استیناف غوښتنه وکړه. او تاسو مخکې یادونه وکړله چې څه ډول جرایم دي، دوی البته دغه پوښتنه موږ هم له دوی نه وکړله. دوی ویل چې کله دا مریض شي د پروسه ختمه شي تر هغې چې لومړنۍ پایلې اعلانېږي، نو بیا به یې له رسنیو سره شریک کړي.
فیروزه جان، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو نن د تلې د شپږمې د نیټې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په تړاو دا غونډه په ډېر اساس وخت کې رابللې ده. اوس د دې کمیسیون وار دی چې د لومړنیو رایو تر اعلانېدو وروسته دغه پروسه یا دغه بهیر وڅېړي او وروسته نهایي نتیجه اعلان کړي. څه ویل کېږي چې آیا دا شکایتونه ډېر زیات دي، ممکن د انتخاباتو د اعلانولو پر نیټې تاثیر وکړي، د انتخاباتو وروستۍ پایلې وزنډېږي ورسره؟
دقیقه خبرېلانو دغه پوښتنه هم درلودله. دوی ویلې چې تر دې دمه کوم شکایتونه ثبت شوي دي، ما یې مخکې شمېر وښوده. تر دې دمه چې لا لومړنۍ پایلې اعلان شوي نه دي، دا زښته زیات شکایتونه دي. خو موږ بیا هم له کاندیدانو نه غواړو چې په دواړو کمیسیونونو باندې باور وکړي او هغه مهال چې د انتخاباتو کمیسیون پایلې اعلانوي هغې مودې ته د احترام وکړي. خدای ونه ویل چې آیا اغېز به ولري که نه، یوازې دا ویلې چې دا زښته زیات دي.
بله فیروزه عزیزی، له تاسو نه مننه. قدرمنو اوریدونکو، و موردل چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو نن په یوه خبري غونډه کې په دې اړه چې د انتخاباتو په تړاو څومره شکایتونه ورسره ثبت شوي دي او تر اوسه پورې څومره شکایتونه تر رسیدګي کړي، په دې اړه نور معلومات را سره شریکول د یادونې وړ بولو چې 4 ورځې وروسته د ټاکلي مهالوېش سره سم باید د ولسمشرۍ د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان شي او وروستۍ نتیجې هم د عقرب په شپارسم باید اعلان شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو مرستیال سرپرست وزیر الیز ویلز چې له تیرې ورځې راهیسې په کابل کې هم د انتخاباتو په تړاو پرون یو لړ څرګندونې کړې دي. الیز ویلز ویلي چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او د غرض د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ډېره مهمه دنده پر مخ کې لري، باید د رای ورکوونکو د پروسه وڅېړي، د رای ورکوونکو په هغې کې د درغلۍ د نورو اندېښنو او دغه راز د تقلب شکایتونو ته رسیدګي وکړي. الیز ویلز ویلي چې موږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو د په خپل وخت د نتیجې د اعلانې دو کلک ملاتړ کوو او خو له دواړو کمیسیونو د انتخاباتو د خپلواک او دغه راز د شکایتونو له کمیسیون نه غواړو چې د دې پر ځای چې په بیړه نتیجه اعلان کړي بهتره ده چې درسته او دقیقه نتیجه په خپل وخت اعلان کړي. دغه راز میرمن الیز ویلز دا هم ویلي چې امریکا د افغانستان په انتخاباتي کمیسیونونو کې له هر ډول لاسوهنی او په دغو کمیسیونونو د سیاسي فشار راوړلو مخالفه ده. صفي الله ستانکزی نور جزئیات اوروي.
لوړ پوړي امریکایي ډیپلوماټ الیز ویلز ویلي امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون د خبره په ټوټر باندې کړی ده. اغلی ویلز زیاته کړي امریکا د افغانستان له انتخاباتي کمیسیونونو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپل واکتوګه باوري ټاکنیزه پروسه مخته یوسي. د افغانستان انتخابات خپل کمیسیون په وار وار ټینګار کړی چې بایومیټریک تایید شوی رای قبلوي او خپل کار ته په پوره استقلالیت دوام ورکوي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر الیس ویلز د ټاکنو کمیسیون دغه دریس تایلی او ویلي دي چې دا کار به ډاډ زیات کړي او یو د باور وړ نتیجه به رامنځته کړي. اغلی ویلز پرون د انتخاباتي کمیسیونونو له غړیو سره لیدلی او هم له افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره جلا غونډې کړي دي. ویلز او افغان مشرانو د افغانستان د سولې او انتخاباتو په اړوندو مسایلو بحث کړی دی. پرون ارګ مانی لیکلی وو افغان ولسمشر اشرف غنی له اغلی ویل سره په لیدنه کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي کمیسیونونو پریکړه ته درناوی وشي. د ښاغلی غنی په حواله زیاته شوی و چې هیڅ کاندید دی له وخت مخکې د بریا ادعا نه کوي. له میرمن ویل سره د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د لیدنې په اړه د ښاغلی عبدالله مرستیال ویاند امید مایسم ازادي راډیو ته وویل میرمن الیس ویلز په صراحت اعلان وکړ چې امریکا متحده ایالاتونه له شفافه انتخاباتو او داسې انتخاباتو چې نتایج د انتخاباتو د قانون او لوایحو په اساس اعلانېږي ملاتړ کوي. هغې له کمیسیون هم وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې خپل استقلالیت او شفافیت وساتي. له بلې خوا اجرایي رئیس هم ټینګار وکړ چې شفاف او عادلانه انتخابات کولی شي یو باثبات افغانستان ته د هیله من کېدو لار پرانیزي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږ موشول افغان اجرایي رئیس او ولسمشر دواړه د نور کاندیدانو ترڅنګ په دې ولسمشری ټاکنو کې کاندیدانو او خلکو یې وغوښتل چې رای ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې غرمې 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. وړاندې به واوري چې په د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت او د هیواد ملي امنیت سلاکار ان ترکیه ته ځي. خو اوس به اقتصادي خبرونه واورو. نسیم شفقي وړاندې کوي.
د افغانستان د غالیو او فرشونو مرکز وایي د تیر کال په پرتله بهر ته د غالیو صادرات 10% کم شوې دي. د دغه مرکز عمومي مشر عبدالقهار خوشخلق نن ازادي راډیو ته وویل چې د غالیو او ټغرونو تولیدات ډیر ښه دي خو په بهر کې ورته ښه بازار نشته. خغلی خوشخلق وایي افغاني غالۍ او ټغرونه تر ډیره د افغانستان په شمالي ولایتونو جلال آباد او کابل کې تولیدیږي.
تولیدات خوب ماهوار از ما دو نیم هزار سه هزار متر میه، اما فروشات ما کم است. قدری که تولید داریم قدر فروشات نیست. بازار خارجی کم شده.
په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ په وزارت کې مسؤلین دا ستونزه نه مني او نه یې ردوي. خو وایي چې له هیواد نه بهر د نندارتونونو له لارې افغانیو غالیو ته بازار موندنه کوي. دغه وزارت وایي افغاني غالۍ د افغانستان په نوم د هوایي دهلیز له لارې اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول ایټالیا ته صادرېږي. افغانستان بعد د میزان میاشتې تر اخره پورې د لومړي ځل لپاره 250 ټنه پیاز متحده عربي اماراتو ته صادر کړي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته ویل چې په هیواد کې د پیازو د حاصلاتو زیاتوالي ته په پام سره د لومړي ځل لپاره د هوایي دهلیز له لارې له افغانستان څخه هغه هیواد ته پیاز صادرېږي.
خبر اولین بار پیازه از طریق دهلیز هوایی به امارات متحده عرب صادر کردیم که با استقبال گرم روبرو شد. در جریان اخیر ما نیاز به 750 تن پیاز دارن.
خاغل رسوایی په پیازو بار درې موټر هم چې 150 تنه پیاز له کابل نه بار کړی دي د ایران د بندر عباس له لارې به متحده عربی اماراتو ته ورسیږي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 40 پوله، یو یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ او 15 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ او 15 اتیا پوله، زر پاکستانی کلدار 399 افغانۍ او زر هندۍ کلدار 1110 افغانۍ.
اقتصادی خبرونه ملاحظه دی راډیو اوریدلو. اوس یو نړیواله موضوع: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل مرستیال د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار نن ترکیه ته لیږي. د امریکایي چارواکي په داسې حال کې ترکیه ته ځي چې د سوریه په شمال د ترک ځواکونو د یرغل له کبله د امریکا او ترکیې اړیکې تر اغیز لاندې راغلي دي. د دې موضوع پر تفصیل له عصمت څاروان سره خبرې کوم. همدا شېبه دلته سره په سټوډیو کې دی. څاروان صاحب، ترکیه ته د امریکایي چارواکو د سفر هدف څه دی؟
مننه نوري صاحب. لکه څنګه چې تاسو وویل، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خپل مرستیال جو بایدن، د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ملي امنیت سلاکار رابرت او براین نن چهارشنبه
څرون صاحب جو بایدن ځان کاندید کړی د ډیموکرات ګوند لخوا جمهوري ریاست انتخاباتو ته. مایک پینس
ډېره مننه چې اصلاح دې کړم. نن ترکیه ته لیږي چې د دغه هیواد له ولسمشر رجب طیب اردوغان څخه د سوریې په شمال ختیځ کې د اوربند غوښتنه وکړي. د امریکا د مرستیال ولسمشر جو بایدن، بیا مې هم وویل مایک پینس، دفتر پرون د ده په قول په یو بیان کې وویل چې د اکتوبر په 12مه یعنی سبا پنج شنبه د ترکیې له ولسمشر سره وویني او ورڅخه وبغواړي چې فوري اوربند وکړي او د خبرو اترو له لارې د ستونزې د حل کولو لپاره شرایط برابر کړي.
ترکیه به څه وویل کېږي چې اوربند ته غاړه کېږدي؟
تر دې وړاندې نوري صاحب، د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په هیڅ صورت به د سوریې په شمال کې اوربند ونه مني. اردوغان له آذربایجان څخه بیرته خپل هیواد ته د تګ په لاره کې په الوتکه کې خبریالانو ته وویل دوی به د اوربند غوښتنه وکړي، خو موږ هیڅکله هم اوربند نشو اعلانولی.
که ترکیه اوربند ونه مانه، امریکا پر دې هیواد د فشار نورې څه لارې لري؟ که څه هم پرون یې په یو شمېر وزیرانو باندې بندیزونه ولګول.
هو، دوی ورځې وړاندې ولسمشر ترامپ د ترکیې د کابینې پر درو وزیرانو بندیزونه ولګول او له دغه هیواده د پولادو په وارداتو یې تعرفه لوړه کړه. دا هم د فشار یو لار ده، خو په کانګرس کې جمهوری پال غړي وایي چې پر ترکیې د فشار تر دې سخت کړل شي، یعنی دا کافي نه دی. هم دومره فشار باندې ترکیه نام آماده کیږي چې د ترکیه د سوریه په شمال کې حمله بندی کړي. د کانګرس په سنا جرګه کې د مریلند استازي کریس هولند چې د دیموکرات ګوند غړی ده، وایي چې د دوی له لوري وړاندې شوي بندیزونه به د ترکیه لپاره سخت وي او تر هغو به یې پر دغه هیواد اغیز وي چې د سوریې د کردانو پر ضد له یرغله لاس نه اخلي او خپل پوځ د سوریې له شماله نه باسي. د دې منظور دا ده چې هغه بندیزونه چې دوی وړاندیز کوي او د دوی غوښتنه ده چې باید د امریکا حکومت یې په ترکیه ولګوي.
ډېره مننه عصمت څاروان. په سیمه کې د ترکیه، البته د سوریې په شمال کې د ترکیې د پوځي یرغل په اړه مو نور معلومات راسره شریکول. وروستي معلومات دا دي چې امریکا فشارونه زیاتوي. خپل د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ خپل مرستیال د بهرنیو چارو وزیر او د ملي امنیت سلاکار نن ترکیې ته استوي چې له ترکیې چارواکو سره وغږیږي چې له یرغل لاس واخلي او اوربند وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
آزادی رادیو آوری هر ورځ د سهار له او بجو د ماخام تر او بجو پوری په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سر بیرمو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا وزی اوریدلی شي. نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یونیسف چارواکي وایي
تیر کال 2 میلیون کم عمر افغان ماشومان صحی خوړو ته افغان ماشومانو صحی خوړو ته د لاس نه لاسرسی له کبله د خورزو وکیل ګواښ سره مخامخ ول. خو مخکې دی چې په دې یو راپور درواورو د کندهار د انارو باغ لرونکي او سوداګر وایي اوس چې انار په سمر راغلي پاکستان پر ګمرکي تعرفې ډېرې لوړې کړې دي. د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو د شکایتونو نور حل به د ازادي راډیو د خبریال صادق خشن پر رپورټ کې واورو.
په کندهار کې چې انار تازه حاصل تر رسیدلی باغ لرونکو او سوداګر وایي چې پاکستان د تیر خلاف د انارو پر هر موټر خپل مالیه لسل زره څخه 300 زره افغانۍ تلوړ کړي. د انارو باغ لرونکو او سوداګر وایي د پاکستان دی پریکړې تاوانونه وراړولي او که افغان دولت د هواري لپاره جرګام بچت نکړي نو د دې ولایت باغ لرونکو به درون اقتصادي زیان وویني. په دې اړه د وطنو عبدالمنان او عبدالکریم ازادي راډیو ته داسې وویل
محصول شدید پاکستان حکومت شبوس مثلا 500 روپی پر کریټ مس محصول اخی او دا محصول حال د دې فروش کار 100 روپی وی 4 روپی پر کریټ باندې و 700 روپی سره نو موږ باغونه په مشکل سره مخامخ یو انار مخوت ولر دي باغونه زک ولر دي خپل مسؤلیت مصرف مو سره جوړي دولت زموږ سره همکاري وکړي د پاکستان حکومت سره د خبره موضوع شریک کړي چې دا محصول راکم کې زمور دا بزګران ته شی پات سی او د مملګر ته شی پات مملګر مون توانی سی باغونه مون توانی سی او موږ خپل مصرف پیسې نه په جوړول په ځای دادو
چې باغونه د زمور د سیمې ټول دغه سپاته شي نو موږ ته باید حکومت لار د حل پیدا کړي. موږ به څوک چې په روز کال پاکستان اچا زره غوښه پر موټر باندې 6 کال 3 لک غواړي پر غټ موټر باندې 4 لک غواړي نو دغه د هل د فارم مجلس ترې سپتمبر راغلی او تاسو تم را لو خپل ځغ مرا ورساوه زموږ ځغ باید د افغانستان حکومت واوی کچيري دې ته مشتلار د هل پیدا نکي موږ باغونه دغه ځک فاتسي د کندهار خلک بټوله په سند کې راګرسي.
لدی وړاندې هم پاکستان ته د انګورو صادرونکو ورته شکایتونه کړي وو. د کندهار ولایت چارواکي وایي چې لدی ستونزې خبر دي او د هواري لپاره د پاکستاني لوري سره بحثونه پیل کړي. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د ستونزي د جرهواري لپاره د پاکستان هیواد د کنسولګری سره ستونزه شریکه کړي او هله مندي چې ستونزه به جرهواره سي.
د سوداګری خونی په توسط باندې موږ د کندهار د بهرنی اړیکو ریاست په مرسته د بهرنی چارو وزارت او همدارنګه د په کندهار کې د پاکستان هیواد د کنسولګری همدارنګه زموږ د بهرنی چارو د ریاست په مرسته د پاکستان هیواد د سفارت سره د موضوع شریکه شوې ده ترڅو دغه ستونزه حل شي.
د کندهار د سوداګری خونه هم وایي چې له پاکستان سره د پرله پسې هاتو سره سره نه دیتپانی دلی چې د افغان سوداګرو په وړاندې رامنځته سوي ستونزې له منځه یوسي. پاکستاني چارواکو تر اوسه د کندهار د باغ لرونکو او سوداګرو دغه ستونزې ته عکس العمل نه دی ښودلی.
نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو د احصایو له مخې د افغانستان نږدې نیمایي نفوس د خوړو خوندیتوب نه لري. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف چارواکي وایي تیر کال 2 میلیونو کم عمر افغان ماشومانو صحي خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خورزو وکۍ له ګواښ سره مخامخ ول. دا موضوع د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس تعقیب کړی د کابل له سړي سره د پردیس د یونیسف څه ویلي دي.
مانه د کل صاحب نوري صاحب په داسې حال کې چې نن د اکتوبر 14مه د خوړو نړیواله ورځ د ولدي ورځې په هغه هیوادونو کې لمانځنه کیږي چې د خوراک خورځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. خو په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف استازي اداره وایي چې په کلنی ډول 2 میلیونه زیات کم عمر افغان ماشومان خوړو ته د نه لاسرسۍ له کبله د خورځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ملاتړ صندوق یونیسف اداره د خوړو برخې متخصص زکی معروف د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې داسي ویل د 2 میلیون ماشومان په افغانستان کې له خورځواکۍ له ګواښ سره رنځ وړي. دوی 2 میلیونه کې 600 زره هغه ماشومان دي چې له جدي ګواښ سره مخ دي او باید تر درملنې لاندې راشي. دغه موضوع موږ ته هم د جدي اندېښنې را پیدا کړې دي. اغلی معروف وی لدی ستونزو د حل لپاره ټول اړوند درې لاس پکار نشي په نګدی راتلونکو کې اوستر بشري نورین رامنځته کیږي. په افغانستان کې د خوارزوکی په داسې حال کې اندېښنې راپورته کیږي چې د افغانستان اقتصاد وزارت د ارقامو له مخې اوس مهال 1500 افغانان د فقر د کرښې لاندې ژوند کوي. د دې وزارت د ارقامو له مخې اصلي دلایل جګړه، اقتصادي ستونزې، بیکاري او صحي خوړو ته نه لاسرسی په ګوته شوی. بلې تکل صاحب.
بله پردی صاحب، زبان تاسو تکل صاحب وایم. په هر صورت ډیر مننه از نوریم کور مو ودان. بله قدر من اوریدونکو، نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په نسونو ماړه یاست؟ د افغان بسمت سواتله شمیرې له لارې کولی شئ چې موږ ته پیغامونه راواستوئ. پیغامونه هرو مرو ته خپرو. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو او د خپرونې په دوهمې نیمایي کې هم د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خپرونه هیروئ. ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 صاف او وځي اوریدلی شي. او فریبا زهر ستډیو ته راغله د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وای د لغمان ولایت په نننۍ موټر بم چاودنه کې یو ملکی وګړی او دوه پولیس وژل شوی دي. دغه وزارت وای نصرت رحیمی پر خپل ټویټر باندې لیکلی چې په دې پیښو کې د شپږو امنیتي سرتیرو په ګډون 13 تنه ملکیان ټپیان شوي دي. چاودنه نن سهار د لغمان د علیشنګ ولسوالۍ د امنیت قمندانۍ مخته شوې ده. د لغمان د والی وای د اسدالله دولتي ازادي راډیو ته ویلي چې ډیری ټپیان هغه ماشومان دي چې د امنیت قمندانۍ ته څیرمه په یو جماعت کې په دینیز د کړو بوختول. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. یو ویل ورپور امریکایي ډیپلوماټي الیز ویلز ویلي چې امریکا په افغانستان کې پر انتخاباتي کمیسیونونو د هر ډول سیاسي فشار او لاسوهنې مخالفه ده. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو سرپرست مرستیال وزیر اغلی ویلز پرون دا خبره په ټویټر پاڼه کړې ده. ویلز زیاته کړې چې امریکا د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکوي څو هغوی په خپلواک توګه باوري ټاکنیز پروسه مخته یوسي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د بهرنیو ځواکونو په هوایي حملو کې 15 طالبان وژل شوي دي. د غزنی د والی وای محمد عارف نوري ازادي راډیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې ملکیانو او دولتي ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پانس او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ شخصي وکیل رودي جولیانی ویلي چې دوی د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د استیزا په اړه د کانګرس له تحقیقاتو سره همکاري نه کوي. روسیا وایي پرې بندش دي د سوریا او ترکیې ځواکونو سره په جګړه سي. د سوریا لپاره د کرملین ځانګړي استازي الکساندر لاورینتیف دغه راز ویلي چې دا ډول جګړه اصلا د منلو نه ده. نوموړي زیاتوي چې د سوریا او ترکیې چارواکي د هر ډول تقابل د مخنیوي لپاره له یو بل سره په تماس کې دي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاود نافی همتی ما او تاسو ته د زهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې لنشي موادو سره د مبارزه عدلیه او قضایي مرکز وایي د سش کال په نومړي شپږ میاشتو کې د نشي موادو 650 قاچاقونکي نیول شوي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لمړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو راګرځوو چې مسکا هوتکې وړاندې کوي.
اته تنه هغه مهال ونیول شول چې د حامد کرزي او کندهار له هوایي ډګرونو څخه نشي مواد قاچاق کول. دا سرحدي پولیسو په خبر پاڼه کې راغلي چې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه 15 تنه هغه مهال ونیول چې په خپلو خېټو کې 1 کیلو او 4.95 ګرامه هیروین د کندهار له هوایي ډګر څخه هند ته قاچاق کول. په دوهمه پیښه کې پولیسو 3 کسان هغه مهال ونیول چې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ډیلي ته 1.55 ګرامه هیروین قاچاق کول. دا قاچاق کوونکي چې نشي مواد یې په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څخه معرفي شوي دي. په جوزجان ولایت کې 40 کیلوګرامه نشي مواد ونیول شول. د جوزجان ولایت د امنیت قمندانۍ په خبر پاڼه کې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د میزان د میاشتې پر 14 نیټه په یو موټر کې 40 کیلوګرامه تریاک ونیول او په دې شک کې موټر چلوونکی هم نیولی دی. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې له شمالي ولایتونو څخه کابل ته د نشي موادو قاچاق ډیر شوی دی. په نیمروز ولایت کې څه د پاسه 150 قاچاق کوونکي او سلګونه کیلوګرامه نشه مواد نیول شوي دي. د نیمروز ولایت د امنیت قمندانې له نشه موادو سره د مبارزې مدیر احسان الله احسان د میزان د میاشتې پر 14 نیټه رسنې ته وویل چې دوی په تیرو څلور میاشتو کې 212 کیلوګرامه هیروین، 1540 کیلوګرامه تریاک، 390 کیلوګرامه چرس، 311 لیټر شراب او 315 کیلوګرامه شیشه او 315 لیټره کیمیاوي مواد نیولی دي.
164 قضیه
د نشه موادو د قاچاق او خرڅلاو 143 دوسی لرو او 155 مشکوک کسان مهم نیولی چې د دوی په اړه نورې څېړنې روانې دي.
د یادونې وړ ده چې نیول شوي نشه مواد بهر او کیمیاوي مواد د افغانستان څخه د باندې د قاچاق کیدلو پر مهال نیول شوي دي. په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشه مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل په لومړۍ پیښه کې د میزان د میاشتې پر 15 نیټه پولیسو د جلال آباد ښار په 15 او 9 ناحیه کې د استوګنې په یوه کور کې څه د پاسه 6 کیلوګرامه هیروین او 10 کیلوګرامه چرس نیولی دي. دغه ډول پولیسو په دوهمه پیښه کې په غنیخیل ولسوالۍ کې څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین او نږدې 4 کیلوګرامه چرس ونیول. د دې موادو د ساتنې او قاچاق په شک 4 کسان نیول شوي دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بدخشان ولایت کې 10 کیلوګرامه هیروین ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت له نشه موادو سره د مبارزې مؤینیت ویاند اسدالله یادګاری ازادي راډیو ته وویل دا 10 کیلوګرامه هیروین په یو موټر کې پټ کړل شوی او په پام کې چې له درای ولسوالۍ څخه یې ارګو ولسوالۍ ته قاچاق کړی.
مسکا هوتکو چې د نشه موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. لنشي موادو سره د مبارزې عادی او قضایي مرکز وایي د ساشکار په لمړي شپږ میاشتو کې د نشي موادو 400 قاچاقونکي نیول شوي دي.
د 1398 شمسی کال د سرطان اسد او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې حقوق پوهان وایي افغان دولت باید د محتاجینو د ملاتړ ځانګړي قانون جوړ کړي.
چیزی که نامحتاط میشه دولت باید یک پالیسی مشخصی داشته باشه که اینا خصوصا جوانا و نوجوانا را آگاهی دهی کنه، اونا را درس و تعلیم بدن.
در دکتر علی نظر اصغری سرمرکه لرو دی په کابل کې د محتاجینو د درملنې د سرویش بستریز روغتون په اړه معلومات راکوي.
زموږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي کور شاته ورسو دنده په کور کې کونسل کانسلنګ ته ضرورت لري. کانسلنګ ورته کو خدمات ته ضرورت لري طبي ته ورته دیسنو
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
په مندار صاحب ډیر په تکلیف یو سم تباه شلو او تاسو ته د دې مشکل حل ډیر اسانه دی.
وای څه ډول مشکل دی؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په تیر شپږ میاشتو کې د شپږ سو ډیر د نشي موادو قاچاقونکي نیول شوي دي. له نشي موادو سره د مبارزې عدلیا او قضایي مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دې خلکو اکثریت د خاشخاشو او بنګ په تور نیول شوي دي. ښاغلی موحد زیاته کړه د هوایي ډګرونو له لارې د نشي موادو قاچاق در پروسه ښکال ډیر شوی دي. امنیتي کارپوهان وایي چې د نشي موادو د قاچاقونکو د نیولو په پرتله د نشي موادو د کښت او تولید پر ضد مبارزه ډیره ګټوره ده. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ترنه کړنې کوي.
د سخ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې له نشي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته 1555 دوسیې رسیدلې چې تر څېړلو وروسته د دې مرکز محکمو 601 کسان د نشي موادو د تولید، قاچاقو او خرڅلاو په تور له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر 20 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. د دې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل د دوی څېړنې ښیي چې د 1998 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د نورو نشي موادو ترڅنګ د بنګو او خشخاشو قاچاق هم ډیر سوی دی.
د 1998 شمسی کال د سرطان اسد او سنبلې په میاشتو کې په مجموعي ډول دی مرکز ته د افغانستان له بیلابیلو سیمو څخه 301 دوسی رسیدلی او د نشي موادو د قاچاقو په تور 355 کسان نیول شوي دي. په دې کسانو کې 55 کسانو غوښتل چې د هیواد د هوایي ډګرونو له لارې هندوستان، عربستان او عربي اماراتو ته هیروین قاچاق کړي.
د سخ کال په لومړیو میاشتو کې بنګ او خشخاش د نشې موادو په لیست کې شامل سول چې اوس یې د افغانستان امنیتی او کشفی ادارې د نیولو پوره صلاحیت لري. د کورنیو چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د معلوماتو پر اساس سخ کال افغان ځواکونو د مالی ستونزو او جګړو له امله د کوکنارو اړولو رسمي کمپاین ونه کړ. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین او امنیتی کارپوه میرزا محمد یارمن وایي چې ناامنیو د نشې موادو قاچاقو ته لاره هواره کړې ده. دوی زیاتوي چې یوازې د قاچاقونکو نیول مبارزه نه بریالۍ کوي، باید د کوکنارو د کښت او تولید مخه ونیول سي.
د نشې موادو سره د مبارزې پولیسو اساسي مسؤلیت له نشې موادو سره د مبارزې او وقایې په برخو کې همکاري ده. د افغانستان جغرافیوي موقعیت او جرمي اقتصاد څخه را پیدا شوې زیانونو ته په کتو سره باید وقایوي پروګرامونه جوړ شي، خلکو ته خدمات وړاندې کړي او له بزګرو سره د بدیلو کښتونو په برخه کې مرستې وشي چې بزګران کوکنار ونه کړي. خو له بده مرغه چې د وقایې په برخه کې اوسني اقدامات ډیر لږ دي.
د نشې موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز څېړنې ښیي چې سخ کال په تیرو شپږو میاشتو کې له شپږ سوه اووه اویا نیول شویو کسانو څخه 128 کسانو یې غوښتل چې د افغانستان د هوایي ډګرونو له لارې نشه یي مواد بهرنیو هیوادونو ته قاچاق کړي.
محمد ایاز سندکو چې په تیرو شپږو میاشتو کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو د نیولو په اړه راپور اوراوه. په راپور کې مو واورېدل چې په تیرو شپږو میاشتو کې تر 600 ډېر قاچاقونکي نیول شوي دي او اوس د معتاجینو پر حقونو باندې خبرې کوو. یو شمېر معتاجین د کورنۍ او ټولنې له بد چلند څخه سر ټکوي او وایي چې دوی ته په سپکه سترګه کتل کیږي او حقونو ته یې پام نه کیږي. حقوق پوهان وایي چې معتاجین د ټولنې تر ټولو ډېره ځپل سوې طبقه ده او باید خلک او مربوطه ادارې حقونو ته پام وکړي. له بلې خوا بیا رواني ډاکټران وایي چې که له معتاجینو سره سم چلند ونه سي نو په زړونو کې کینه پیدا کیږي او درملنې ته غاړه نه ږدي. د دې موضوع نور تفصیل به د محمد ایاز ترنک په راپور کې واورو.
د افغانستان د اساسي قانون له مخې ټول افغانان مساوي حقونه لري، خو بیا هم معتادینو ته خپل حقونه نه ورکول کیږي او په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. د آریان په نوم یو معتاد وایي چې کورنۍ له کوره شړلی، څو میاشتې پرله پسې یې له کوره د باندې تر شنه اسمان لاندې شپې سبا کړي او اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی.
کل چې عملي شولم بیا کور راته په پته سترګو کتلو، کوڅې ته چې راوتلم څوک یو لس روپۍ راته اعتبار نه کولو، لکه چې زه بیخي په دې جامعه کې نه یم. ټول کور کې ماته کوم حقونه چې درلودم هغه مانه اخیستې شوی و. زموږ رسم رواج چې وه هغه کې ماته په بغز سترګو کتلو. یو خیمه مې درلوده، بس همه هلته به زامن نشمې کولو او دولت زموږ خیمه دا وران کې یو مونږ دلته راوړي. دلته چې راوړي په بسر بد هغه چلنه مونږ راوړي، دلته لرګی سره وهي مونږ معتادان، لکه چې مونږ په زور راوړي. باید هغې نه بعد خو مونږ باید دلته ځان راحت احساس وکړو، کوم چې ضرورت هغه مونږ ته ورسېږي.
حقوق پوهان وایي چې معتادین هم د دې ټولنې غړي او باید د نورو عامو انسانانو غوندې مناسب چلن ورسره وسي. حقوق پوه یار محمد یاری وایي چې دولت او اړوندې ادارې باید د معتادینو د حقوقو لپاره لازمي هڅې وکړي.
د افغانستان قوانین کې دې ته واضح حق نیول شوی دی. کدا د کور حق ده، سیاسي او ټولنیز حق ده، د کورنۍ د جوړولو مثلا د ازدواج حق. مثلا یو ځوان دی، دا معتاد داسې نه شي مثلا په ښوونځي کې دوی ته یو مانع ایجاد شي چې مثلا ته معتاد یې، ته مکتب ته مه راځه. که دولت ده، که موسساتو ده، که هر ځای ده، باید دوی ته کوم مانع پیدا نه کړي چې مثلا ته نشي کار کولی. دوی باید من حیث د یو شخص تقویت وشي چې د دوی کورنۍ ونه شړي. او بله چې د ټولو نه مهم حق ده، حق د تداوی ده. معتادین ته ځانګړې پاملرنه باید وشي.
د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان وایي چې د افغانستان له نشه یي موادو سره د مبارزې د قانون له مخې معتاد ناروغ بلل سوی او باید د ناروغ په ډول چلند ورسره وسي.
د افغانستان په قانون کې ده چې صحي کومکونه، صحي خدماتو ارزه رایگان دي. مثلا په صحي قوانین کې هغه انجام د معایناتو ده چې مثلا پر رایگان سره ټول باندې یو نوښت سره تطبیقیږي. څه تشخیص ده او څه تداوی ده. مجموع کې مریضان بر علاوه دغه حقوقو نه نور امتیازات هم باید ورته چې هغه مریض دغه محتاج ده. که چیرې صحي حقوق ورته ورنه کړ شي او په موقع سره ورنه کړ شي نو د دوی فامیل متاثره کیږي. فامیل چې متاثر شو ټولنه متاثره کیږي. بنان د نور حقوقو سره صحي حقوق یو لازم ملزوم ده. معتادین د افغانستان باید ورکړ شي.
ارواپوهان وایي چې کورنۍ او ټولنه باید د معتادینو جسمي او رواني اړتیاو ته پام وکړي. ارواپوه متي الله وزیری وایي که معتادینو ته د دوی حقونه ورنکړل شي نو ډیر امکان لري چې له کورنیو څخه نور هم لري او درملنه یې ستونزمنه شي.
کوم وګړي چې مخدره توکې باندې روږدي دي هغه ظرفیت سپده کې وغه د تحصیل لاندې راوستی نسي کولی چې د خپل هغه ظرفیت نه استفاده وکړي. نو له کورنۍ څخه د موږ دا هیله ده چې د خپل د کورنۍ له غړو سره په مسابي د یو ځوان د یو مسابي د یو روغ وګړي ورسره برخورد وکړي. هغې ته هم باید هغه حقوق ورکول سي چې لکه یو روغ انسان ته ورکول کېږي تر څو د ده روان نور هم صدمه ونه ویني او په ده باندې اعتماد وکړي ترسو وکولی سي همدغه شخص مخکې له دنه چې د اعتیاد درلود یا معتاد سي هماغه توانایي ها او استعداد درلود بیرته هماغه پکې رازوندی سي او بیرته د اعتماد په نفس قوي سي. که چیرته کورنۍ له ده سره ښه رفتار ونه کړي د اوږدې برخورد نه دی حتی د کورنۍ نه لاس واخلي له کورنۍ نه لرې واټنو کې ژوند وکړي.
حقوق پوهان په افغانستان کې د معتادینو ډیروالي ته په کتو سره وایي چې باید د نورو هیوادونو غوندې په افغانستان کې هم د معتادینو د ملاتړ قانون جوړ سي او تر هغه وروسته یې دولت او نورې اړوندې ادارې عملي کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 FM سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په کابل کې د معتادینو د درملنې سرویس بستریز روغتون در پیژنو. د معتادینو د درملنې سرویس بستریز روغتون ډاکټران وایي په دې مرکز کې تر ډیره حده د هغو ځوانانو درملنه کیږي چې عمرونه یې د 10 او 18 کالو تر منځ وي. ډاکټران وایي دا ځوانان ځکه په نشو اخته سوي چې د ځان خوشحاله ساتلو لپاره نشې کوي خو له ځانونو څخه یې ناخبره دي. دا چې په دې روغتون کې د معتادو ځوانانو د درملنې لپاره کوم امکانات شته او په کومو لارو چارو د معتادینو درملنه کیږي، په دې اړه زموږ همکار فرید حلیمي د دې روغتون له رئیس ډاکټر الا نظر اصغری سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې دوی د معتادینو لپاره څه ډول امکانات لري.
په دې مرکز کې موږ طبي خدمات، رواني خدمات او اجتماعي خدمات، البته دا مکمل درې اړخ لري او دوی خپل په میځو کې بیا ډېر اجزاوې لري. طبي خدمات موږ خپل د مریضانو لپاره د خپل ظاهر کشي یا د ډیټاکسفیکیشن مرحله دلته موږ خپل لرو. دلته موږ خپل ډاکټر صاحبان شته، سر مجرب ډاکټر صاحبان چې په دې رشته کې تحصیل نه کړي دوی موږ سره دلته په درې میاشتو لپاره موږ دوی ته دوی لپاره ځای ورکوو. دوی سره زموږ مشاورین کار کوي، دوی سره کانسلنګ کوي، کارمندان اجتماعي او سره کار کوي، لباس ورته ورکوو، درې وخته ډوډۍ ورته ورکوو، ځای ورته ورکوو. دا ټول په دې کې شامل دي. او رواني خدمات زمونږ روان چې نسان دي، دوی سره رواني مشکلات شي لري، اتمنه کوم مریض هر هغه څوک چې د مواد مخدر نه استفاده کوي هغه ته د مزمنوي ناروغي یا کو اکرین ډیسارډر په نوم باندې زمونږ وته یادو چې هغه په خامخا نور زمینوي امراض په خامخا لري، دا ورته موږ دلته تدوي کوو.
تاسو د مراجعې مستاس مریضان کوم ځوانان دي دلته تدوي کیږي؟
دا زیاتره هغه مریضان دي چې اول خود دا دي چې اډیکټر یا معتاد بایدوسی چغل لپاره موږ خاص کریټریا لرو. هر هغه څوک چې هیروئین یا هر هغه څوک چې چرسکی هغه ته موږ معتاد نشو ویل، ځکه هغه ځان ته باید خپل کریټریا ولري. هغه کریټریا په مطابق موږ هغه مریضان ځان سره بستر کوو. دویم خبره هم دا خبره ده
کوم کریټریا دې ستاسو
باید هلک وسی، ځکه موږ فیمیل لپاره یا د خزینه لپاره موږ دلته هغه گنجائش نه لرو. یو هلک باید وسی د 10 کالو نه تر 18 کالو پورې عمر ولري، دریم معتاد وسی، بعد هغه نه موږ سره د بستر لري وړتیا لري.
تاسو دغه ځوانان ټولوئ که دوی سره مشورې او خبرې کوئ پس لغې نه چې دوی آمده کیږي نو دلته بیا روغتون د هغوی راوړئ؟
زموږ کسان ځي ساحې ته، برنامه لري هر مختلف ځایونو چې کوم ځکه دغه کلاینټ یا د معتادینو تجمع هلته ډېر زیات وي، هلته ځي هغوی کې خپل ټارګیټ پیدا کوي چې کوم تنګ ځوانان دي هغوی لپاره آگاهي ورکوي. هغو ته وایي چې موږ داسې یو سنټر لرو، تاسو کوی شئ چې په زور جبر نه ده، ځکه جبر باندې تدوي هېڅ امکان نه لري، نتیجه نه ورکوي. هغوی هلته آگاهي ورکوي، دوی تک تشویق کوي چې راشي زموږ سراپا مرکز ته، که هېڅ نه راشي دلته سراپا ته، دلته موږ ورته موږ رواني خدمات، طبي خدمات او
اجتماعي خدمات لرو اول دفعه چې د زمغه سرافه مترشی مونږ ته صحیح کټ ورکو صحیح کټ کې هغه کې جلیټ ته چې ګیره خپل په پاک صفه کل کې یو شامپو د خپل سر ځان نیمځي او ګرمي ورته ورکو د ځان نه خپل جامې وباسي بل جامې غوندي خپل جامې او تخپل باید وینځي ګرمي ورته ورکو که چیرته کوم تکلیف ولري ډاکټر صاحب نشته د دفعه نور ته مګر که زخم ولري یا کوم نور تکلیفونه ولري هغه مونږ دفعه نم دلته ورته تدوی کوو دوا ورته ورکو پانس منوي مازیګر پر دې مونږ سره یې دلته مونږ روان شناس لرو روان شناس د دې تصمیم چې مثلا تر د صحیح نه تر د سرافه پر رزي دغه تصمیم قاطع کول لپاره زموږ تر مشاورین د دې سره کار کوي سهار د اتو نه شروع کیږي د خدمات زموږ تر مزګر څلور بجې پورې بعد هغه نه بیر کوم مریضان چې آماده شي تداوی لپاره کچیرته تنکی ځوانانی مونږ دلته بستر تر راځي کوو ځکه زموږ بستر خالي کیږي او مونږ دلته بستر داخله بستر
که درته وینو کوم لاملونه دی چې زموږ ځوانان نشي ته مخه کړی
زیاتره ځوانان زمونږ چې دی دغه ولد مواد مخدر او د دغې نه د ناوړه اغیزو نه پغې صحت منی دوی د ناپوهۍ نه زیاتره په دې معتاد کیږي ځوانان یا غله کال چې دی دغوی فامیلونه دونه ډېر فعال نه وي ځکه چې دغه ټین ایج دی د لسو نه تر اتلس کالو پورې عمر شه کوم دی دا ټین ایج عمر دی او دا ډېر یاغي عمر ده او باید دې کې والدین ډېر زیات شدید جدي توجه وکړي خپل ماشومانو ته دوی زیاتره اکثر انډیوالانو سره چې کینی هغه انډیوالان دوی دغه نه استفاده کوي دوی خپل اته دنه پیژني چې دغه دا چې د زس کم د چی شه ده دا زبمه لپاره ګټو رسی کوم ضرر راسي یو دا موضوع ده دویم د شه ډی اکټیو فامیلونه دي زیاتره فامیلونه زیاتره هغه مریضان ته کې ځوانان چې متاسفانه د وی پلرونه یا کورنۍ کې قصخه مخه متدي دا دوه کټګوري دي چې
د کورنۍ مرسته تاسو څنګه ارزوي په دغه وختون کې آیا کورنۍ مرسته کوي تاسو را دي تدوی په جریان کې
زیاتره فامیلونه چې کوم یو دی ایجوکیټډ چې موږ ورته تعلیم یافته کورنۍ دي هغه موږ سره واقعا خپل هم دي خپل د اولاد دغه مشتکلف نه وي رنزولي او موږ سره سل په سل کار کوي یز تاسو ته ویم چې یو دولس کال مشو موږ تدریبي کوو ورته بیرته لاس ته ورکو بیرته چې موږ خبريږو ساحه ته ځو زموږ کسان ګرځي موږ کې ما درته ویلي هغه حالت ګورو چې به امغه حالت لاس کې چې وخت کله فامیل ته ورزو چې ولی داسې کار کوي هغه وایي چې دغه فالک موږ 15 ورځې 15 شپې کې چې کوټه نه درغله نو دا دی اکټیو فامیلونه دي چې دا مشکلات لري
نه خپل زوی تنکیز باندې پرنيدي چې مرکز تر شي دلته تدوی وشي او تاسو ورته وغواړي چې دننه کور کې تدوی وشي تاسو ورته څه امکانات لري دلته په دې غوښتون کې
کچیر ته څوک نه غواړي یا څوک مثلا اجتماعي استګما نه لري دا زمونږ تاسو د ټولنې ډېر غټ ستونزه ده چې مثلا دوی دینر شرمېږي چې زمونږ زوی باید په دغه ځای کې بستر نشي یا دا چې زوی ترې ته څو وي ماما ته څو خپلوان په خبر نشي هغه دې ته نه حاضرېږي چې دې مشه لپاره موږ خپل اولاد دلته پریدو موږ به بر پروګرام ته لرو مې خوشبختانه چې هم بیس په نوم باندې بل پروګرام دی موږ کوي شو چې هغه په هم بیس کې ونیسو البته خپل شرایط لري مریض باید موږ سره موافقه ولري یو ورځې بعد موږ خامخاص موږ ټول خدمات ټیم ډاکټر روانشناس کارمند اجتماعي دا درې ټیم مکمل کور شاته ورسو اما خو چې دنه په کور کې کوم څه کانسلنګ ته ضرورت لري کانسلنګ ورته کوم خدمات ته ضرورت لري تی بي تا ورته دي سنو که خدمات رواني هغه ولري مشاور دی ورته مطلب نه کور کې وسره مشاوره کوي
په کابل کې د موتاجینو د سرویس بستري زروختون په اړه مو له ډاکټر علا نظر اصغری سره زموږ د همکار فرید حلیمی مرکه اوریده
رازا اکرم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګاډه مې لاوکو
رازا رازا په خو وخت کې راغله
اوه د ایروین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتاد کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی موتاد کیږي
دا بیا چا ویلا
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خبرونه کې واورېده
خیر دی پودر ما وها سر سره کینا
نور زمونږ انډیوالی ولاړه
زه ولاړم تاسو زما سره سمه دښمنی کوي
د ازادۍ راډیو درنو اوریدونکو دا دی د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې به هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې حاجی سرور خان د خپل ولسوالۍ څو سپینږیري او قومي مشران راټول کړي او د خپل ولسوالۍ د امنیت قومندان ته ورغلي دي دا چې دوی څه ستونزه لري اصل کیسه څه ده د امنیت قومندان به څه ورته ووایي او وروسته به څه پېښه سي دا به په ډرامه کې واورو
Thank you. آجی صاحب سرور خانه خدای دې خیر کی څنګه راغلی است
قومندان صاحب موږ ته خو چې کله مشکل را پیدا شي نو تاسو ته راشو عمر صدر څخه غواړو
خدای دې خیر کی نن خدای مو که څه مشکل درته پیښ شوی دی
قومندان صاحب دا تاسو چې ګوري دا زمونږ د ولسوالۍ د ټولو کلیو مشران دي مونږ د دې لپاره راغلي یو چې تاسو مرسته راسره وکړئ
په دواړو سترګو ولې نه زه ستاسو په خدمت کې یم
قومندان صاحب ډېر په تکلیف یو سم تبا شولو خو تاسو ته د دې مشکل حل ډېر اسانه دی
که دا مشکل دومره اسانه حل کېږي خو دا نن به یې حل کړم وایه څه ډول مشکل دی
مشکل دا دی چې کور او کلی مو ټول نشیانو په سر اخیستی دی په هر کلي کې شپږ اوس ځوانان په پوډور اخته دي
حاجي صاحب دا تاسې څه وایاست ما خو تر اوسه پورې په دې باره کې هېڅ هم ندی اورېدلي
که یې نه منئ دا دې د مشران به درته ووایي
پوه شوم ښه اوس دا راته ووایاست چې زه څومره څه درسره کولی شم
قومندان صاحب مونږ له ساقیانو نه ډېر تنګ شوي یو
ساقیان اوس دومره ډېر شوي چې کور او کلی په سر اخیستی
نه ساقیان خو دومره ډېر نه دي لکه نشیان مشکل دا دی چې همدا ساقیان پر ځوانانو نشي مواد خرڅوي
رښتیا هم چې ټول فساد په ساقیانو کې دی
هو صاحب که ساقیان پر کلیوالو نشي مواد خرڅ نه کړي نو ځوانان به نشي مواد له کومه کړي که ساقیان ورک شول د نشي موادو ټغر به پخپله ورټول شي
خاجي صاحب خبره به رالنډه کړو دا ساقیان څوک دي څه نومېږي او په کومو کلیو کې اوسېږي
قومندان صاحب ساقیان ډېر ښکاره دي ټول کلیوال خپل ساقیان پېژني دا دی مونږ یې مکمل لست راوړی
بس دا مو ښه کار کړی دی چې لست مو یې راوړی دی لست یې راکوئ
ها دا دی قومندان صاحب دا یې لست دی په دې لست کې د ساقیانو ټول معلومات لیکل شوي دي
بس اوس به زه ورسره جوړ شم تاسې بې غمه اوسئ نور به په کلیو کې د ساقیانو نوم هم څوک وانه وري
کور دې ودان قومندان صاحب کور دې ودان مننه ډېره مهرباني
سلامت شه قومندان صاحب
بس زه نو زم چې کار لرم اول کار به مې دغه وي چې د ساقیانو چاره وکم
راجی لالا دا د قومندان صاحب خو وعده وکړه چې ساقیان به ورکوي
هو وعده خو یې وکړه خو فکر نه کوم چې د ساقیانو مخه دې ونیسي
ولې
ځکه موږ چې راتلو نو ما زموږ د کلي ساقي خیروجان ولیده چې له پولیسو سره یې بانډار کوه
وبه ګورو چې څه کېږي که قومندان صاحب څه ونه کړه بیا به والي صاحب ته ورشو که والي صاحب هم کار ونه کړه جمهور رئیس ته به ورشو
بس نو بله لاره نشته
رازا
قومندان صاحب اجازه ده
او خیرو جان رازا خدای دې راواله ستړی مچی
قومندان صاحب خیر په خیر خیرت ده
شکر ژوندې اوسی رازا رازا دغلته په دغه چوکی کېنه
سمه ده قومندان صاحب دا دې کېناستم
خیرو جان خدای دې خیر کی څنګه راغلی
قومندان صاحب تا ته خو زموږ کاروبار در معلوم دی لپرون رئیس واندښنه راته پیدا شوې ده
څنګه اندېښنه درته پیدا شوي
پرون زموږ د ولسوالۍ مشران درته راغلي وو او د ساقیانو په باره کې شکایت کړی وو
هو مشران خو راغلي وو
نو بیا مو څه ورته وویل
ما ورته وویل چې تاسې بې غمه اوسئ د ساقیانو مخه خامخا نیسم
نو قومندان صاحب موږ خو دا کار ستاسو سره په سلا مشوره کړی وو هره میاشت مو تاسو ته خپله ونډه درکوله اوس به څه کوو
اوس هم خپل کار کوئ او ما ته خپله ونډه راکوئ
نو خو تاسې مشرانو ته ویلي دي چې ساقیان ورکوم
یا هر خیرو جانا دی ساده ای
نو څه مې ورته ویلي وای
ورته ویلي مې وای چې زه له ساقیانو سره شریک یم او هره میاشت ماته ونډه راکوي
قومندان صاحب ستاسې خبره سمه ده خو موږ څه وکړو دا کار پرېږدو او که دوام ورکړو
ما اوس د ولسوالۍ له مشرانو سره وعده کړې ده که په خپله خبره ونه درېږم نو دا مشران والي صاحب ته ورځي
هو رښتیا هم امکان لري چې والي صاحب ته ورشي
امکان یې څه کوي خامخا ورځي ما ته یې وویل چې ورځو که والي صاحب ته ورغلل والی صاحب هم مال کار غوخه کوي او هم به تاسې په بلا واوړی
ښه قومندان صاحب نو اوس به څه کوو
داسې وکوي چې د یوې میاشتې لپاره نشئي مواد مه خرڅوئ او ځانونه هم یو ځای پټ کړئ
ښه نو بیا څه وکړو
د ولسوالۍ مشران به فکر وکړي چې ما د دوی خبره ومنله او ساقیان مې ورک کړل زما اعتبار به زیات شي په خپل ځای به پاتې شم او تاسې ته به هم څوک څه نشي ویلی
ښه یوه میاشت وروسته به بیا څه کوو
یوامی اچروس تا بیر تخپل کار شروع کئی که خلکو چو ویل زبه والا را ور تا جوڑا کم که تاسی زما وانده هیرا نکئی زموامی وازی نپریدم زمونگا و تاسی خواندی والی دا
یار قمانده اسی زونده اسی پنجا که
بیغم آجا زم مخبی که
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د جې اونۍ د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره